د وی وی ډیوا د ما خامنه خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د پاکستان حکومت نن د 3900 عرب روپو وفاقي بجټ پارلمان ته وړاندې کړی. د ساویزاتو تر مخه دی بجټ کې د صوبو د کلنیو ترقیاتي منصوبو لپاره 2095 عرب روپی بیل کړی شوی دی کې به د پښتون میشو سیمو حصہ څومره وي. د بجټ خساري په اړه به هم معلومات واوري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل یو تازه رپورت کې خیبر پښتونخوا د پاکستان د ټولو نه زیات ناقراره صوبه بللې ده. په همدې حال کې د پوز مطبوعاتي ادارې په لکې مروت کې د تازه نه ختی خبر ورکړی ویلي دي چې عسکرو یو لس توندلاري وژلې دي. امریکا، قطر او مصر په غزه کې د ډزبندۍ په اړه وړاندې شوي پلان ته د حماس ډلې ورکړی شوی جواب ارزوي. انټونی بلنکن د اردن په کانفرانس کې فلسطینیانو ته د 404 میلیونه ډالر تازه مرستو اعلان وروسته دوهې ته روان شو. او په نړۍ کې نن د ماشومانو د مشقت ضد ورځ ده. په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان په مشقت بوخت دي او 2.8 میلیونه له تعلیمه محرومه پاتې دي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی تاسو قربایم. دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بچه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطې حالات. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال یعنی 2024-25 لپاره وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په دې بجټ کې چې ټول حجم 3900 عرب روپۍ ته رسیږي د صوبو د پاره ترقیاتي فندونه هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات د خبريالې راوی پیر ناورو چې همدا اوس د سکایپ دلاري له اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې ده. راوی بی بی سړي مشه په خیر راغلی. اول دا راته وایي چې بجټ پارلمان ته څه وخت پیش کړی شو او د قومي اسمبلی غبرګونې په اړه څنګه ښکاری؟
ډیره مننه جی. نن ډیره لویه ورځ په بجټ وړاندې سو د پاکستان پر وخت 6 بجې باندې دا بجټ د پاکستان وفاقي وزیر محمد اورنګزیب وړاندې کړو او ډیر د مسلم لیگ نواز ټلی او د دې کوم اتحادی ډلې چې دی هغه موجود وو خو د پیپلز ګوند له اړه خاصه اختلافات موجود وو. ویل کېږي چې بلاول بوزرداری نه راغلی او نور څخه لګي د ګوند غراغلی د دې تر څنګ کم سنی اتحاد چې دی چې پکې اکثره د تحریک انصاف ګوند خلک شامل دي هغه ډیر زیات احتجاج پر دا موقع باندې وکړي. حالات خو داسې وو چې وړاندې سو بجټ او اوس که د بجټ د جزئیاتو خبره وکړو نو بجټ کې څنګه چې تاسو ویلې 3000 مطلب 3.5 تریلیون بجټ و د روپو. او په دې کې زیات خبره مهمه خبره د ملازمینو د تنخواه وسوله 25% چې دی چې د یو ګرید 14 پرې ده پورې دي د هغوی په تنخواه کې اضافه وسوه او د 12 څخه تر 20 پرې ده پورې چې کم خلک دي د ملازمین دي د هغوی په تنخواه کې 20% اضافه وسوله. د دې تر څنګ د کم سه کم تنخواه چې د هغه اوس د 2 سره څخه 6000 ته لوړه کړی شو. او د دې سره دا ویل شو چې هایبرید کم لگژري ګاډیانو چې دي د هغه باندې کم د ټیکس رعایت جوړ کړی شوی و هغه به ختم کړی شي. دا تجویز وړاندې شوی دی او کم د سولر پینلز چې دي هغه خام مال د پاره رعایت کړی شوی دی چې کم خلک دلته په پاکستان کې د سولر پینل انډستری لګول غواړي، صنعت لګول غواړي، د کارخانې لګول غواړي، د هغه لپاره به رعایت وي په دغه خام مال کې. او ورسره که زه تاسو ته ووایم د دفاع یو ځل بیا ډېر زیات بجټ وړاندې کړی سو 2022 عرب روپو بجټ چې دی دفاع ته ورکړی شوی دی تجویز کړی شوی دی. او د دې سره د موبایل فونونو باندې ټیکسونه به ډېر زیات کړی سي او آی ټي سیکټر ته چې دی هغه پیسې ورکړی شوی دي 9 اتیا عرب روپوغه. اوس حکومت خدا خبره کوي چې کم د دې اقتصادي ترقی اقتصادي ودی کم شارت وی هغه بدره اشاریه شپش فیصد امکانات دی چې وی او د بجټ کم خساره چې دا هغه د بجټ خساره چې د جی ڈی پی غبوی هغه به شپش اشاریه نه فیصد وی او پرایمری سرپلس دی وای چې یو فیصد امکانات دی خدا تر څومره هغه پورې ممکنه کېدای سي دا په راتلونکي وخت کې شی ولې چې اکثره کم اهداف چې ټاکل شوي هغه د پاکستان حکومت نوې رسېدلې او د دې تر څنګ ملي بجټ هم ډېر زیات وړاندې کړی سي. د دې سره د کم د ټیکسونو کم د پاکستان د حکومت چې به کم ټیکسونه مالیه راغونډوي او خپل آمدنۍ چې به کوي د هغه به کومې لارې چارې وي د هغې په اړه هم خبرې مخې ته رالې او د خزانې وزیر هغه هم وړاندې کړو او وی ویلې چې کم د ایس بی آر محصولات چې دا غه تخمینه به 2000 نه سوا بیا عرب روپۍ وي او چې د روان کال کم چې وو مطلب چې روان کال دی هغه کې دا غه څخه به 8% زیات وي او د صوبو برخه چې دا دغه مسولات کې به 1,400 عرب روپۍ وي او فایف کی کم نان فایلر ریوینیو یعنی کم چې فایلرز نه دي کم چې ټیکس رجسٹرډ نه دي د هغه خلکو څخه به ډېره زیاته یعنی 3,580 عرب روپۍ جمع کیږي او دلته دا هم ویل شو چې کم د مځکې خریداري کیږي پر هغې باندې به دا فایلرز کم ټیکسونه چې اخیستل کېدو د هغه پر ځای به دا نان فایلرز چې دي 5,500 صدا ټیکس امکان دی چې اخیستل کېدای شي دا تجویز وړاندې شوی دی او بل د دې سره کوم د انفراستراکچر پاکستان حکومت چې وايي فقې حکومت وايي چې کوم ترقیاتي پروګرامونه وي د هغه د لپاره 8,240 عرب روپۍ او په دې کې د توانایي شوبې ته چې 2,250 عرب روپۍ
ترانسپورت او کمیونیکیشن او به تاسو تاسو مو دا خبرته دا جاری ساتي دا تصویرونه چې مو خبره کړل د پاکستان د قومي اسمبلی البته دا یادونه غواړم چې دا تصویرونه د څوکلو په خوادي وخت کې عمران خان لا په واکې وو او په پارلمان کې وو دا د نن ورځې تازه تصویرونه نه دي نو هیله ده چې زمونږ بخنه ومني رابعه بیبي تاسو کول شي خپل خبرته دوام ورکړي او دا هم ترڅنګ راته وایي چې ثبوت د ترقیاتی فندونو په مټ کې څه وړاندیزونه شوې دي خصوصا د خیبر پښتونخوا په اړه باندې آیا څه د سیول شوې دي په بجټ کې چې موږ سره شریک کړي
جی بالکل کم خصوصی علاقې چې دي چې هغه کې کشمیر گلګت بلتستان او خیبر پښتونخوا شامل دي هغه کې هغه ته ورکول کیږي به وي سداسي پروګرامونه د هغه لپاره جوړ پرسیوي دي او هغه ته به س دغه ورکول کیږي اسانتیاوي خو کم د کم چې په خاني قبایلی سیمې وي پر هغه باندې چې کم د ټیکس رعایت ولو هغه به قرار قرار زور وي نه ختم
ډیر زیات مننه سلامات اوسې ډیر مننه پوره تفصيل مو وړاندې کړل روان دي اوسې او پاینال کې یو بل رپورت دا دی چې د پاکستان مرکزی حکومت لکه څنګه چې تاسو واوریدل دراتونکو مالی کال 2024-25 لپاره وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی په دې بجټ کې چې ټول حجم 3900 عرب روپۍ تر رسیدي د بجټ خساره پکې 9800 عرب روپۍ د اقتصاد پوهان اټکل کوي چې د سرکاري لګښتونو د پوره کولو پیټه به اولسته د ګرانۍ او ټیکسونو په شکل کې یو ځل بیا ازغمل وي تفصیل د اسلام آباد نه در شو د حسین په دې رپورت کې
بلا بیلو پاکستانی رسینو ویلي چې ترقیاتی بجټ کې د 1,200 عرب روپو د اضافه سپارښتنه شوه او د پرمختیايي منصوبو لپاره 3,292 عرب روپۍ بیل کړی شوې دي د 1,100 عرب ډالرو د بهرني قرضو سره مخ د پاکستان حکومت دا بجټ په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وړاندې کړی چې دا هیواد د اقتصادي بحران څخه د بچ کېدو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه نږدې د 8 عرب ډالرو قرضو اغستلو هڅه کوي د اقتصادي چارو ماهرین د راتلونکي مالی کال دا بجټ د پاکستان د آی ایم ایف پروګرام لپاره د اهمیت وړ بولی.
دا بجټ د آی ایم ایف د چوکاټ دننه جوړ کړی شوی دی او د دې یو مهم مقصد دا هم وو چې حکومت غوښتل چې آی ایم ایف ته د سټرکچر اصلاحاتو په اړه باور ورکړي چې هغه په دې لړ کې سختو فیصلو کولو ته تیار دی. او زما په خیال دا د آی ایم ایف سره د نوې قرض پروګرام په لورې اولنی ګام دی.
حکومت راتلونکي مالی کال کې د ترقیاتي منصوبو لپاره د 922 ارب روپو د نور پور تر لاسه کولو پریکړه هم کړې ده چې د هغې په بنیاد به وفاقي حکومت 314 ارب روپۍ کورنۍ او 900 ارب روپۍ بهرنۍ قرضې اخلي. همداشان دې بجټ کې د ټیکسونو تر لاسه کولو هدف 2.9 تریلیون روپۍ ښودل شوی او د سود او قرضو د ستنولو اندازه 9.5 تریلیون روپۍ ښودل شوی ده. د بجټ دستاویزاتو مطابق د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د دفاع لپاره 202 ارب روپۍ ایښودل وړاندیز شوی او هم دا ډول د تعلیم د وفاقي وزارت لپاره د 25.5 اویا کروڑ روپو د ترقیاتي بجټ ځانګړي کولو تجویز ورکړی شوی دی. ناقدین په وفاقي بجټ کې ورکړی شوی شمیرې یوازې سیاسي نارې ګرځوي او وایي حکومت چې دا ځل د ترقیاتي منصوبو دپاره کمې 3 تریلیون روپۍ مختص کړي د هغې پیسې به له کمې خوا راوړي.
دومره کیپاسټی نشته چې تاسو دومره خرچ کړئ او مخکې نه چې کوم پروجیکټس پراته دي انکمپلیټ چې پی ایس ڈی پی کیو نو هغه تھرو فارورډ یعنی چې مخکې به په څومره پیسې لګیو هغه 9 تریلیون نه زیات دی. نو تاسو په خپل اندازه کې جدا اسې بیوقوفی دا اسې یو فراډ دی چې د خلکو ته دا خبرې کوي چې موږ به 3 تریلیون نورم لګو. خپل خبره دا ده چې پیسې به تاسو کم نه راوړي. اوس هم په دې کال کې دا اوس چې کوم مالی سال اوس به 35 جون باندې ختم شي نو په دې کې هم تقریبا 1 تریلیون روپیا خو تاسو قرضې واغشتې بینک نه په 22% باندې نو هغې نه خو قرضو بوج نورم زیات شو.
رسینو د بجټ دستاویزاتو په حواله ویلي چې په بجټ کې د سرکاري ملازمانو تنخواګانې د 10 نه نیولې تر 15% پورې د اضافې وړاندیز شوی دی. حکومت د توانای په څانګه کې د رعایتونو ورکولو لپاره په بجټ کې 800 ارب روپۍ د بلولو تجویز ورکړی دی. د بجټ دستاویزاتو تر مخه د پټرولیم لیوی په مت کې د 1050 ارب روپو نه د زیاتو پیسو تر لاسه کولو هدف ټاکل شوی دی. د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د ملکی پیداوار د ترقې هدف 3.6% ټاکل شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. لکه نکټ دو وروسته تاسو د ریوی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ د اوو اقتصادي طاقتونو د مشرانو په غونډه یا G7 کې د ګډون لپاره نن د چهارشنبې په ورځ ایټلی ته روان شو. د G7 غونډه کې به توجه د روس او اوکراین جګړې او همداشان د چین ملاتړ ته وي چې ماسکو ته یې مهیا کوي. د غونډې په اړه نور تفصیل به پیر زبیر شاه راکړي چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر زبیر شاه ستړي مشه په خیر راغلی. اول د G7 غونډې په اړه که معلومات راکړي، چیرته جوړیږي، څوک پکې برخه اخلي او څو ورځې غونډه ده او اجنډا یې څه ده؟
نو جی دا خو څنګه تاسو وویل چې صدر بایدن نن ورسه دو او دا په اټلی کې دا غونډه کیږي او په G7 چې کوم هیوادونه دي په دې کې کاناډا، فرانس او ورسره اټلی، برتانیا، امریکا او جاپان دا و ملکونه دي. او د کې کتا سوګورې تیر کال چې کوم شوه په هغه میټینګ کې دوه بنیادی خبرې وي. یو خداو چې چین مخنیوي بسنګ کوي، چې کوم سپیشلی هغه اکنامیک او چې کوم سکیورټی اسپیکټس دي، یو هغه او دوم د یوکرين چکم دا جنگ دی او هغه کې د یوکرين لاتړ بسنګ کوي د روس په خلاف. نو دې پیرې به هم اومدک دو چکم موضوعات دی دا په ایجنډا باندې پټاپ وی خوده کې بداوی چې نوې چکم پکې یو هغه دی هغه صدر بایدن اوس دا پلان دی چې هغه دی هوادونه ته وایي چې روس چکم اساسي منجمد شوی دی په مختلف هوادونو کې اغه نه چکم دوی ته سود راځي چکم هغه پکېږي هغه به یوکرين ته ورکړي. نو دا اوس کتلې چې آیا دا نور یورپی هوادونه چکم دی هغه په دې پلان وسره منی نه منی ولې کوم وګورو. نو په یورپ کې اوس نوې حکومتونه راځي اکثر چکم دی هغه فار رائټ دی رائټ چکم ورتوای هغه په سیاسي شبکه نو هغه طرف ته وی رجحان دی. نو کې دې شي دا د پلان هغه نشي کامیاب نشي خو بهرال د منصوبه ده او دین علاوه خامخابه په غزا او اسرائیل کې سره باندې د حماس او اسرائیل جنگ چکم دی پاغه باندې دین علاوه کلائمیټ چینج شو پاغه باندې به خبرې کیږي او ارتفیشل انټیلیجنس دا یو ډېر غټ موضوع دی په دې باندې به خبرې کوي او سپیشلی بیا به یو قسم چین باندې بیا یو پرټنګار کوي چې دوی دې اغه سيزونه نه کوي سپیشلی چې کوم داسه هوادونه غوي داسه سامانونه ډک کی چې کوم ډیر ارزان وي الته ضرورت هم نه وي. نو چې چین کوم چیلنج دی او سره سره چې کوم روس چیلنج دی یورپ ته او سپیشلی په یوکرين سره چې اوس کوم حالات دي نو دا به بنیادی ایجنډا باندې دی ویجه
د روس د کنګل شو اساسو په باب بایدن څه فیصله کول غواړي او څه داسې کار کولای شي چې د نړیوالو قوانینو خیال هم پکې وساتل شي.
نو دې د کې خوب دوی داسې کوي چې هغه ته قرضه ورکوي یو قسم یوکرين ته $2 بلین او دوی داسې غني چې کم اس کم $3 بلین چې کومه دا هغه التنا دوی ته د سود په شراکه ورته راوځي. نو دا به هغه پیسې چې کوم مختلف هوادونه به دوی ته قرضه ورکوي یوکرين ته او هغه نه به چې کوم پیسې هغه منجمد اساسونه د روسو ناراضي نو هغه باغه ملکونه ته واپس ملاويږي. خو روس چې کوم دی هغه وایي چې دا یو قسم مونږ نغلا کوي او مونږ بخا مخا کا فرض کا جی 7 د بایدن دا تجویز اومنلو او په دې باندې لکه یوزیشول نو خامخا به بیا دې جواب ورکړي. نو چې ما څنګه وویل چې فلال دا یو پروپوزل دی او مونږ وګورو چې آیا بایدن د یورپ اسپیشلی هغه حکومتونه چې کوم یورپ کې دي لکه فرانس او برتانیا شوا اټلی شوا دوی په دې راضی مند کولای شي چې دوی دا پلان اومني او د روس په خلاف داسې یو سخت ګام واخلي.
د ماسکو خلاف د امریکا د نوې بندیزونو خبرې راپورته شوې دي د دې کې به د جی 7 نور مشان څومره د غم لاټړ وکړي او دا د روس خلاف څومره لوی اقدام ګڼل کېدی شي. تاسو مخکې اوسې اشاره وکړه د انتخابات خبره مهم وکړه
اگزیکټلی. نو دا خو جی اصل چې دا خو ټول انډستریلایز ملکونه دي ډېر طاقتور او ډېر لکه مالدار هوادونه ورته ویل کېږي دا جی 7 والا. نو دوی چې سم فیصله کوي هغه سیاسي او معاشي ډېر زیات اثر وی او اسپیشلی کوم وګورو نو یوکرين او د روس چکم جنگ دی بیا روس چکم دلته د یورپ سره چکم ټنشن دی تا ترخواله دی یوکرين په جنگ سره جوړ شوی دی نو هغه به هم زیاتېږي. خو ور سره چې موږ ګورو نو یو قسم په دې ملکونو کې په امریکا شمول دلته هم دا جنگ وګدیږي او دلته یو قسم خلک ستړي ښکاری چې دا پیسې به موږ ورکو او سور نوځي نه. او بیا که فرض کړه حکومتونه هم دا سوي چې هغه لیبرل نه وي او هغه د یوکرين دا سملات هغه نه کوي هغه وایي چې نه موږ په خپل هیوادونو فوکس وکول کړه دلته چې ریپبلیکنز پارټي وال دی هغه وایي چې موږ ولې یوکرين ته لاړ شو هغه بارډر حفاظت کوو چې موږ په خپل دلته چې کوم جنوبي بارډر دی هغه محفوظ نه دی. نو کدا سه فرض کا اگر راشي نو امانه د خیال او دلته سرون کوم دا وای چې دا وګرا نه چې بایدن دا خپل پلان په دوی باندې خرڅ کی او که فرض کامیاب شونه دا به روس ته یو ډیر غټ سیاسي ماته هم وی او خامخابه معاشي چې کوم الریډي هغه سفر کیږي لګیا دی په دې باندې زونه باندې او دنه بعد به دا سړي چې نور به هم د کوم اکونومک سچويشن دی او خرابيږي او په اندرونی په روس کې هم فشار راځي او بیرونی سفارتي او سیاسي فشار په زیاتېږي.
پیر صاحب ویل کی چې د روس سره د چین ملګرتیا باندې به هم بحث کیږي. تاسو دا خبره وکړه دا څومره پیچلی موضوع جوړی دی شي یا د مغربي ملکونو او چین ترمنځ تعلقات په خصوص د واشنگتن او د بیجینګ ترمنځ تعلقات نور هم خرابیدل شي د اقتصادي ځغل آیا په سیاسي اختلافات هم بدلیدل شي؟
بالکل بدلېدل شي کوم وګورو نو نږدې اوس لکه بایدن حکومت په چکم الکتریک وېهیکل دي دا بجلی والا چکم گاڑی دفاع غوي باندې اغه ولګول لکه تعریف سپې زیات کړل دغه سیدا یو قسم چینتا جواب او چینتا اغه دین علاوه یورپ هم چین سره خو تعلق شته او اساتی خبرال یو سیاسي او نظریاتي اختلاف دی ولې چې چین یو کمیونیست ملک دی او دا جمهوریتونه دي نو دا ډېر غټ فرق دی او مانه د خیال چې دا واقعي پرشي نو بل طرف ته چې موږ ګورو نو روس او چین ډېر سره نږدې دي که تاسو یاد دي د چین مشرم اوس روس دوره کړی و او البته د خپل یو بل سیاسي او معاشي او نور چې کوم سکیورټي هغه دي تعلقات دي هغه په زیاتولو او وی لکه ټینګار کړو دغه سه ابو لورس پر روس کې بل غونډه شوی او نور هیوادونه دی راوختي واغه هیوادونه لکه ایران او نور چې کوم امریکای خلاف دی او چین سره نږدې دي نو روس په لګیا دی او کوشش کوي چې چین سره نږدې شي چین هم د امریکای په خلاف روس ته نږدې کیږي لګیا دی او امریکا کې هم داسې یو بحث دی چې آیا مونږ چین یو سټریټیجیک کمپټیټر وګڼو که سټریټیجیک رایول نو دا رایول د دشمنی ولا چې کوم خبره دا سحکاری چې هغه لکه مخکېږي لګیا دا او چې څومره هم دا نریټیو دا هغه چې کوم د دریض د زیاتیږي نو په چین باندې وو فشار هم زیاتیږي او په چین باندې امریکای طرف نه د یورپ طرف نه چې کوم بندیزونه دي یا چې کوم چیلنجونه دي ما څنګه وویل چې هغه وایي چې کوم سکیورټی ترټ ته د چین طرف نه اکونومیک ترټ ته نو دوی به کوشش کوي چې د مخنیوي وکړي
ډیر مننه سلامات وسی
ډیر مننه
او سمجو یو بل رپورت تا غدا چې د امریکا صدر جو بایدن به په دې هفته کې د اووسترو صنعتي هیوادونو ډلې جی 7 سرمشریزه کې د اوکراین په جګړه کې د مرستو لپاره د روس منجمه چو شتمنه نه د ګټه اخیستو په اړه په ویل او ځامي باندې اتفاق حاصل وکړي بایدن به نړیوال چیلنجونه لکه بنیادی اډانې مسوی ذهانت او شنو یا سفر ټکنالوژیز کې د چین په مقابله کول هم ټینګار کوي خو د یورپ سیاسي بدلون د هغه پلانونه پیچلي کولی شي نور معلومات د وی وی خبريالې پیټسي ویډیو په ریپورت کې عابد حسین وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د روس واکونه په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې پرمختګ کوي دغه جګړې د لپاره فاندینګ یا پیسې ورکولو د لپاره په امریکایي او یورپی ټیکس ورکونکو کې ستړیا په زیاتی دودا امریکا د جی 7 نو غوښتنه کوي چې کیف ته د 50 بلین ډالر قرض ورکړي چې واپسی به د یورپ په مالی ادارو کې د روس کنګل شوی 280 بلین ډالر نو ترلاسه شوی سود په کارولو سره وشي صدر جو بایدن 13 اونې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره په پیرس کې خبرې وکړې
امریکا تاسو سره ولاړه ده تاسو د روان يرغل پر ضد دفاعي
تیر میاشت د چین په بجلی چلیدونکو گاډو او نورو کلیدی شوبو سکتورونو باندې سلور چند ټیکسونه د لګولو رستا بایدن اوس غواړي چې جی 7 د پدې سنتونو کې د چین ارزانه برآمداتو مقابله وکړي
It's critical that we and the growing
دا ډیره مهمه ده چې موږ انور هوادونه چشمیره یې په زیاتې دوه او په دې مسلې اندېخنی لري یو ګډ ائتلاف جوړ کړو
خو د اونۍ په اخر کې د یورپی پارلیماني انتخاباتو کې د اخی لاسي ګوندونو لاسته راوړنو د فرانس صدر ایمانول میکرون او د جرمني چانسلر اولف شولز کمزوري کړي او د روس او چین په اړه د جی 7 د ریس په اړه غیر یقیني زیاته شوې ده ارسولا وانډرلین د یوې بلې دورې د پاره د یورپی پارلیمان مشا جوړېدو هڅه کوي کاغه کامیاب شي نو تم کېږي چې یورپ به د روس او چین په وړاندې مضبوط پاتې شي
خو په حقیقت کې دلته مهم د فرانس انتخابات دي چې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د یورپی پارلمان په انتخاباتو کې د ماتې وروسته اعلان کړو که په فرانس کې د سردریزه خلاص حکومت راځي نو موږ ته به نه یوازې د اوکراین لپاره ملاتړ بلکې د چین په اړه هم مسلې وي
د جی 7 قربا د ایتلی وزیر اعظم جارجیا میلونی دا مصنوعي ذہانت یا زیرکتیا اخلاقی اصول روخانه کولو د پاره د کیتولیک ایسانو مشر پوپ فرانسیس ته هم بلنه ورکړي او د حکومتونو او کمپنونو او خپل چې د مصنوعي ذہانت په اخلاقی اصول باندې د عمل وکړي په افریقا کې د پنګوانې د لارې یورپ ته د مهاجرت مخانیول د میلونی د جی 7 صدرت یو بل کلیدی موضوع ده دا ګام د جی 7 د نړیوال انفراستراکچر او پنګونې سره سمون لري چې مقصد یې د چین د بیلټ اند روډ منسوبې د بدل پتوګه تر 2028 کال پورې د انفراستراکچر منسوبو کې د شخصي پنګونو کې شپږ سوا بلیون ډالر پیدا کړی د یورپ په پارلیماني انتخاباتو کې د میلونی د سخت دریزه خلاصي برادرز اف ایتلی پارټي بریا دغه واک مضبوط کړی دی
زه فخر کوم چې دا ملت په یورپ کې په G7 کې د ټولو مضبوط حکومت سره ګډون کوي.
بایدن د شورو چهارشنبه په ورځ ایتلی ته سفر کوي. یو ورځ پستاغه چې زوی هانټر بایدن یې د مرکزی حکومت د الزامونو په اساس چې په 2013 کال کې هغه وخت وسله اخستی و چې هغه نشئی توکي استعمالولې او مجرم وګرځول شو. دا وی او ای خبریاله پیتسی ویدیا د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیو اپ سیٹلائټ ٹی وی هر ورځ سلیویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سیٹلائټ په ٹی وی تازه تولا او بیتلفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salivili sata la divasarose
بیا هم خرغلې دا د وی ډی و دروانو چارو خبري خبرونه ده. او سم د منځنی ختیځ حالات، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځنی ختیځ په سفر دی او په غزه کې د ډزبندۍ په اړه د وایټ هاوس وړاندیز شوی پلان ته د حماس د ځواب لکتلو وروسته یې نن او بیګا شپه د قطر او مصر چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. خو چارواکي پرې دا وخت د ډیرو څویلو نه ډډه کوي. تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن د شروع چهارشنبه په ورځ دوه هاته د رسیدو وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ پاړه د امریکای پلان پاړه د سیمایزو هیوادونو د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د ګډ خبری کانفرنس په وخت ویلي د خپل همکارانو سره د حماس د جواب ګډ ارزونه کړې ده.
موږ ته جواب راکړی شوی چې حماس په هغه وړاندیز کې ځینې بدلونونه تجویز کړي چې دا وخت پرمیز دی. موږ پرون شپه په دې بدلونونو د مصري همکارانو او نن د وزیر اعظم سره په دې اړه خبرې اترې وکړې. څه بدلونونه قابل عمل دي او څه نه.
څکه هم اسرائیل د حماس خبرګون ته څه جواب نه دی ویلي او نه یې تروسه د امریکا د صدر بایدن د پلان منلو په اړه څه ویلي. خو حماس او یوې بلې وړې وسلوالې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې دوی د ډزبندۍ تړون ته د رسیدو لپاره مثبت جوړجاړي او د جګړې بشپړ بندېدو ته لومړیتوب ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی هم پرون د نهې سه شنبه په ورځ په دې اړه د ډیرو تفصیلاتو ورکولو نه ډډه وکړه. وای ځکه چې د دې بهیر د ګډوډې خطر دی.
موږ په دا وخت د دې د اهمیت انتظار کوو او زما په فکر دا په حقیقت کې هم دومره خبره ده سمره چې زه وایم چې مونږ سره همدا جواب دی او مونږ هم په دې کار کوو او هم دغه ته ګورو.
ملګری ملتونه پر لپسې په اسرائیل او حماس د ډزبندې غوښتنه کوي. په سویزرلند کې د یو خبری کانفرنس په وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویان یو ځل بیا په دې خبره خفګان ښودلی چې په غزا کې د یرغمالیانو د خوشی کولو لپاره په لویه کچا عامو خلکو ته مرګ ژوبلا وړي.
د
زیاتې آبادۍ په ځینو برخو کې یرغمالیان په ساتلو وسلواله ډله د فلسطینی وګړو سره سره د ټولو ژوند په خطر کې اچوي. د دوړو اړخونو لخوا د دې ټولو ګامونو سره جنگي جرمونه زیاتې دیشی.
د ډزبندې د تړون دا وړاندیز په درو پړاوونو کې دی چې په لومړی پړاو کې د جګړې ودرېدل، لغزې د زینو یرغمل شو بندیانو خوش کېدل، ل اسرائیلي زندانونو د زینو فلسطینی بندیانو خوش کېدل، د فلسطینیانو لپاره د بشري مرستو زیاتېدل او د غزې د آبادې لسمو د اسرائیلي پوجانو وتل او بې کور شوی فلسطینیان خپل کورونو او سیمو ته ستنېدل شامل دي. نو شروان کلندر VOA دیوا واشنگتن ڈی سی.
قدرمن لیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبري استي اوس مهال په امریکا او کریبین ملکونو کې د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ سیالي یا لوبي روان دي او نن د امریکا او د هند ترمنځ لوبه په نیویارک روانه ده چې د دې لوبي نتیجه پاکستان ته هم خورا مهمه ده ځکه چې هند د لوبه وګټي نو بل پړاو ته د پاکستان ټیم د تک خبره ناشونی شي. البته تر اوسه پورې د امریکا او د هند ترمنځ لوبه چ روانه ده، دغه نتیجه ز تاسو سره شریکوم. امریکا پاول میدان کې 110 منډي وکړي، د 8 وکټو په سوځیدو سره یې په شل اورونو کې 110 منډي جوړ کړي او 111 ټارګټ هند لپاره وټاک. هند اوس 12 اور لوبه کړي ده، لوبه لا روانه ده. په 12 اورو کې تر اوسه پورې درې بیټسمنان یا وکټ چې دی هغه سوځیدل دي او 55 رن ځای کړی دي، چې په دې توګه تر اوسه پورې پاته سلویکت پاته بالونو کې باید شپږ 50 منډي وکړي. لوبه لا نه ده خلاصه. د دې لوبې روسي جزئیات به وروسته تاسو سره شیبه په شیبه شریک کړو. اوس هم راځو د پاکستان حالاتو ته. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، په پاکستان کې نن قامی بجټ چې د هغه د راتلونکي مالی کال لپاره قامی اسمبلی او پارلمان ته وړاندې شو. پاکستان کې چې کله مرکزی حکومت د وفاق کلنې بجټ جوړوي، نو د هرې صوبې سترګې دی ته پاتوي چې په مرکزی بجټ کې هغه ته څومره پیسې په پام کې نیول کیږي. د دې ترڅنګ اوس چې ګرانی هم راغلې ده، دا هم کتل دي چې د خلکو تنخواګانې څومره لوړېږي او نوې حکومت په د معیشت بهتره کولو لپاره څه کوي او تاجرانو ته به څه کیږي. په دې ټولو باندې پښتانه څوي. البته زموږ خبريال عثمان خان په پیښور کې د سرحد چمبر اف کامرس لغړو سره په دې برخه کې خبري کړې او دغه نظریات یې داسې راخستې دي.
صوبه پښتونخوا کې لپاره هم امید کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ٹیکس ریلیف دی جائے گی جس کے لیے ہم نے مشینری کی درآمد پہ ګورا سلور شپتا عرب روپے خو مختص کړل دي. خدا کلیئر نه دی سنت لپاره سے بارات ورکړی دی نه دی ورکړی دا یو فنڈ نے مختص کر لے دے نو دا مونږ ته کلیئر لاند اون شو دے بجٹ کے چایا چکم ٹیکس سہولیات ہو اگر برقرار دی یا برقرار نہ دی مونږ امید لرو چې دا بتدریج ختم ہے یک دم بنا ختم ہے چې سنت التا وہ لگی دے 5-10 سالوں کے
وګری خبره دادی څنګه تاسو وګری دا بار بار دمون همیشه دا خبره کوي کی ملک کې سمګلنګ کیږي خاص کر بیا دمون اغوان ترانزټیټ دا بار بار دا ټارګټ جوړيږي چې معلومه زی او یو ټن کیږي واپس راځي هغه لپاره موږ دا یو ته تجهیز ورکو به چې پاکستانی موږ نه غواړو چې دا سمګلنګ وشي. دې باندې بهترین طریقہ دا دی کې خاص کر دا ایران ته یا افغانستان ته کوم معلومه زی ترانزټ کې کم زی هغه باندې کم ټیرف ریټ دی اغو باندې څنګه دا اغو ټایر فیلډ اغه مطابق تاسو اغو کی اوبل داده کې اغه اټمی کم دا ترانزټ کیږي کیجره ډیوټي کې سه جو دیوتا ریلیف میراو شي اغه په اټومیټی کیږي با کم اغه مالونه کم سمګل کیږي اغه ناراضي ودي سره دې اقدام سره یو کوم امپورټ کم اضافه به شي اوبل داده خاص کر دا کم سمګلنګ دی دې باندې قابو کیږي شي.
ګورجی چې څنګه مونږ ډیر چې کم مونږ سجیشن ورکړو د بجټ په اړه کې هغه مونږ خپل عوام ته کې پی کې عوام ته کې پی کې بزنس کمیونټی مونږ کتلیو نو مونږ سجیشن دي ته ورکړو کم کې چې دې سپیشلی نیو مرج ایریا چې کم هغه پر مونږ سجیشن ورکړو ټیکسونو ریلیف چور لملو شي ناغه جی دی بالکل سائیڈ ته خي دي خپل له سپیشل پیش کړی جیسے لګي چې لګدا یا ایم ایف جوړ شوی بجټ دی جی
یاره جی دا وګړي د پاره خو نو دې کې خدا مو وګړي د پاره یې شیر نو عام وګړي خودل ته زیات تر په پاکستان کې زو مچاغه 25 کروڑ دي کسه په دې کې به دا 22 کروڑ غریبانانی او دا 3 کروڑ به په کې لګه شاید نه ژوندۍ تیري او غریبانان مونږ چې دای کې دا ویوس چې یار الکه سلا غوړ ارزان شو غوړی ارزان شو ګیس ارزان شو بجلی ارزان شو چینی ارزان شو ولې چې غریب سره پهله سار روزي نو د دې غم کوي د ګاډو صداغو ایس کار نشته هغه غریبانان د کور نه پیدل زی او پیدل راځي هغه د خپل رزق غمو کې کده ګاډو هغه ته د ټیکسونو میکسونو ایس دغه نه ټیکسونو والا به کارخانه دار او دا خلک به غم کوي
دي چې کوم د ټیکسس کوم ریشو کوي یو ځای بل ځای کې کوم دی کلکولیشن کوي نو هغه هم لکه مطلب دا سه فرندلی سیستم نه دی چې کوم مطلب پروموشن وشي دا بزنس مونږ چې کوم توقع کوله ها البته دې کې خې اقدام دا دي چې پرایورټایزیشن طرف ته دې کوم تللی دي نو هغه یو خې اقدام دی انټرنیشنل لیک پتا سو ګوري نو دا سه مطلب ډېر اقدامات دا سه شوي دي چې کوم مطلب پرایورټایزیشن تا هغه ادارې ورکړي شوي دي چې کوم ادارې مطلب هغه نقصان کې راځي نو دا یو خې اقدام دی زوورال کو یو خبر وکم چې زمونږ دا نن چې کوم بجټ دی چې زمونږ کوم توقعات او هغه خونه دي خو د موجوده حالات او د ملکی حالات مطابق چې دینو یو بیلانس بجټ دی
د موږ صبح فورې مودې نه کم د دې حالات دي هغه حالات جنگ کې دي بلدادي کم تر تک واقعیت رومنا شوې دي نیم نه زیات مونږ کارخانه بند دي مونږ دام خیالو چې څنګه دیو دا فاټا پاټا د لپاره مونږ ته ولیکې دی بجټ کې دیو خاص اعلان نه دی کړی فاټا پاټا د لپاره اغه اغه موږ د خیالو کې دي کوم د خامخا به دی باندې به دوه نظر ثاني به کوي او دی کوم د خاص کر د پاټا د فارم چې کوم اغه مشکله کې دي اغه د خامخا ریډیو کوم دی وی
بیا هم خراغلی د پاکستان پاوز دا وکړی د چې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې په تازه عملیاتو کې یو لس توندلاري وژلې دي تر دې وړاندې د لکی مروت او شاوخوا سیمونه د تشدد او هدفي حملو رپورټونه راغلي وو د سیمین ازمن خبريال عدنان بیرتنی اوس مهال د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی چې تازه صورتحال بر سره شریک کړي عدنان ستړی مشه په خیر راغلی
مهرباني فواد صاحب
سلامات اوسئ د پاوز عملیاتو په اړه جزئیات څه دي دا کسان چیرته وژلي او څوک وو
د پاکستان پاوز لخوا میډیا ته په جاری کړي بیان کې ویل شوی چې د مروت سیمه کې له هغه وروسته عملیات کړي چې اوړه ورس په لکه مروت کې په یو 14 کې د پاکستان د پاوز د یو افسر په ګډون و عسكر وژل شوی وو پاوز دا وکړي چې په دې عملیاتو کې یو لس وسلوال وژل شوی او په دې بیان کې بیا د وسلوالو په پیژنګلو نه خپل شوی او نه دا ویل شوی چې د دې قبضې څخه چې دې لکه دې تړاو د کومو وسلوالو ډېر سره نه دی خپل شوی او پاوز دا وکړي چې دا په وروستۍ کې د نامنې په زیاتو پیښو کې ککړ پاتې شوی دی او د دې په دې وجه باندې حکومتي ځواکونو ته هم مطلب او د وړو ورسټکو د پاوز باندې چې په هغه کې هم د کسر ککړ پاتې شوی دی او تر اوسه پر دې کسر په پیژنګلو نه معلومه شوی هم دغه شان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پاوز پایره کړي او د ویری چې د پاکستان ځړور عسكر چې دی د پاکستان په دفاع کې په لومړي صف کې ولاړ دي او خپل ځان قرباني ورکوي او دغه مرګ د هر قسم نامنې څخه پاکوي خصوصا تاسو دا وایي چې وړم ورځ په لکه مروت کې په سلطنتین سیمه کې دلته په د پاکستان فوج باندې 14 شوی و او په دې کې وو عسكر چې وو د پاکستان د فوج وړل شوی وو دغه سیمه چې دا د لکه مروت شار څخه نږدې 30 کیلومتره لري او د پنجاب صوبې میاوالی ضلع سره جوخته پرته علاقه ده چې انتهایی غریزه او شار سیمه ده او د دې ځای څخه خلکو وایي چې په امریکا دی واته وایي چې پرون په دغه سیمه کې د درنو 14 وګونه هم اوردل شوی او په هوا کې د پاکستان د جګی جاسونو الوت هم لیدل شوی دی او په بل طرف ته د پاکستان پوز دغه داول لري چې عملیات د عملیات په هغه باغه پدرستی کړي چې د دې نامې پرځد چې دی ارمندي او په ورسته کې د پاکستان پوز دا وکړي چې هر ورځ یو سل پورې عملیات د دې وسلوالو پرځد تر سره کوي او خپل طرف ته بیا د علاقې خلک پر لپسې جرګې او احتجاجي مظاهره کوي او دا وایي چې د عملیاتو پر مهال عام خلک ضرور کیږي او د دې د پښتنه کې چې د 1300 کالو رسې د پاکستان په عملیاتو باندې بوختي تر اوسه پر د دې چې د کلارای ژوند دي بندره او کله په دغه علاقې کې چې دې په بش پر ټاول امن جلي هغه پر ځای کول شي نو دغه ځای خلک یو مهمه ورسره تر اوسه پر لپسې ده
ادنان سیب تاسو خو د روسي او څوپی خبره وکړه په می صورت سره په لکه مروته بنو او شاوخوا نور سیمو کې وضعیت یا د امن صورت حال څومره تغییر کړي څومره بدل شوی دی خصوصا د پنجاب سره نږدې علاقو کې هلته آیا په خوا هم دغه سي ناامني او کوز دغه ناامني تازه لیدل کیږي
هو څه یو خو د زبې اعظم عملیات نو رسته حالات وو وخت علاوه چې هغه انټریز یا کرکیجن وو خو اوس پر لپسی مردل تبینو چې خلک راوځي احتجاجي مظاهره کوي او دوی وایي چې د ضرب اعظم عملیات وروسته اوسنی وضعیت چې دی دغه تر هغې نه زیات کرکیجن شوی دی. په دې کې نه یوازې دا چې په امریکي عسکرو باندې بریدونه کېږي نو ورسره ورسره د عامو خلکو د هدفي وژنو او تښتولو لړۍ هم روانې دي. د دې تور شریف بیا د پاکستان پوځ چې دی نیغ په نیغه په افغانستان کې په افغانستان پورې کوي او دوی وایي چې هلته وسله وال خوندي جای لري او له هغه ځای نه دی جدید نه عملي منصوبې سازوي. خو بل طرف ته بیا افغان طالبان دا خبر ردوي او دلته ځایي خلک هم دا پوښتنې راپورته کوي چې د افغان سره په پوله ازغن تار لګول شوی دغه علاقې چې وړاندې د خیبر پښتونخوا حصه نه وه دلته دا غزول شوی دی چې اوس پکې پولیسو نظام هم پر ځای کړی شوی دی ورسره د پاکستان پوځ او ملیشیا ځواک عسکر هم پراته دي. نو د دومره غټ فلټر یعنی د چاڼ باوجود دغه خلک دغه بندوبستي لاخو ته څرنګه تیریږي چې دلته نه امنۍ پیښې ترسره کوي. خو دغه په وروستۍ جرګې چې کومې شروع شوې دي په هغې کې زموږ خلکو نه بیا به اورو چې دوی وایي چې په علاقې کښې حکومتي عملداري ختم شوې ده او دلته په علاقې کښې عام خلکو چې دي هدفي وژنو سره سره مړي ترلاسه کېږي چې هغې چې د عام خلکو ژوند چې دي هغه زیات متاثر شوی دی او دا وایي چې دوی په خپل علاقې کښې اوس عادي ژوند نه کوي او دغه د پاکستان د نورو علاقو کښې چې کوم خلک ژوند کوي او دغه پوښتنه هم راپورته کوي چې یوازې خیبر پښتونخوا کښې دا ناامني ولې سوا ده او په پنجاب کښې دا ناامني ولې نه ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه، سلامات اوسئ. پوره تفصیل مو را سره شریک کړل اتان بیٹنه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کال 2023 په اړه خپل رپورت کې خیبر پښتونخوا د پاکستان د ټولو نه زیاته ناکراره صوبه بللې ده. رپورت وایي تیر کال ټول پاکستان کې 4200 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي او دا وخت 3,000,000 ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې دي. نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې.
د نورو کلونو په سیر د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی پاکستان کې 2023 کې د بشری حقوقو د سرنګوالي تفصیلی رپورت جاری کړی دی. رپورت وایي پاکستان کې د امنیت په حواله تر ټولو زیاته متاثره صوبه خیبر پختونخوا وه، چرته چې دغه کال کې 1,000 پولیس او یا فوجي اهلکار، 1,000 عام خلک او 1,000 نه زیات وسله وال د ترهګرۍ په پیښو او په درزونو فوجي اپریشنونو کې وژل شوي دي. رپورت وای پاکستان کې د زنانو خلاف د تشدد پیښې او ماشومان سره جنسي زیاتی تیر کال هم جاری و.
4,100 کیسز په پاکستان کې تیر شوی کال د ماشومان سره جنسي زیاتی ریپورت شوی کیسز دي او تاسو ته دا خبره ده چې غیر ریپورت شوی کیسونو تعداد د دینه ډیر زیات شوی.
د ایچ آر سی پی رپورٹ کی د پاکستان د تعلیمی سانگ په حق لویل شوی دی چې سرکاری سکولونو کی معیاری تعلیم نه ورکړی کیږي. وایدا تم جماعت زده کوونکې د ساينس هاغه بنیادی اصول نه پیژني چې په عامه توګه د پنځم جماعت زده کوونکې ته معلوم وي. وایدا د غیر معیاری تعلیم باوجود ملک لکونه ماشومان د سکولونو نه بهر د تعلیم نه محروم دي.
نو پاره کې وصل وی خلک ماشومان چې کم دی دا د سکول نه محروم شوی دی. په دې کې تقریبا چې 85% ماشومان په پښتونخوا کې د سکولونو نه محروم دي او بیا که قبایلي منطقه موږ وګورو نو دا زمونږ بیا هلته 75% نه هم سیوا کیږي چې هلته زمونږ ماشومان بچیانې سکولونو ته نشي تللی. وجه څه ده چې هلته سکولونه نشته، سکولونو کې سټاف نشته.
ماهران وای د پاکستان 1903 آئین د 1500 کالو د هر ماشوم د تعلیم ذمہواری پر ریاست فرض کړی دا.
دا خود آئینی حق ته په آرټیکل 25A چې د آئین پاکستان دا هر یو ماشوم باندې لازمی ګڼي چې هغه ته د مفت تعلیم فرامي یقیني وګرځول شي.
حمزہ جہانگیر ایڈوکیٹ وائی پتیرو یو پنزوس کلون کی حس کم فوجی یا جمہوری حکومت دا آئین پا دی نکتی عمل نہ دیکڑے دے چار سی بی کلیز رپورٹ کے تیر کال دا دولک دو نظر افغانان اخپل وطن تستانول دا بشری اکونو پزد گام بلل دے دا ہمکار حاشم علی سر مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پی خبر
دی وی لیدونکو تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون لکھنے
د جون دولسم په نړیواله کچه د ماشومانو د مشقت ضد ورځې په توګه لمانځل کیږي د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت 2.5 میلیون ماشومان په مشقت اخته دي او دا شمیر ورځ تر بله په زیاتېدو دی څېړونکو د دې علت په پاکستان کې د چایلډ لیبر یا د ماشومانو د خواري یا د زیار او کار په اړه کمزوري پالیسی بلي نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې واوري
د 12 کلن مجاهد علی کور له اغه ځای 8 کیلومتر لری دی چرته چې هغه کار لا روزانه پیدل زی او راځي د سکول ته د تلو په ځای مجاهد علی په کم عمره کې مزدوري یا مشقت ولې کوي
ګر کې حالات نه
زمونږ د کور حالت ټیک نه دی د پلار په مزدوري زمونږ خرچی نه پوره کیږي خويندې می لا ډیری وړې دي د ټولو خرچی پوره کولو لپاره ز سکول په ځای کار کوم
د پاکستان شمار په هغه هوادونو کې کیږي چرته چې په نړیوال کچا مشقت کوونکي ماشومان تر ټولو زیات دي او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دي د پنجاب چایلډ لیبر سروې کال 2019 نا تر کال 2022 تر مخه په صوبې کې 15 کالونه 14 کالو پورې په ماشومانو کې د چایلډ لیبر شرح 13.4% ده د پاکستان د آبادی 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرو تر مخه 1.5 میلیونه د سکولونو نه بهر دي د سیډونکو په وینا په پاکستان کې د چایلډ لیبر په اړه د آئین په 15مه اے ماده سم عمل نه کیږي
چائلڈ لیبر کے جو لاز ہیں ان کو
زمون دا چائلڈ لیبر قوانین واضح نه دي دا قوانین یو 14 کلن ماشوم ته د کار اجازه ورکوي نو دا خوتا سو پخپل ماشومان په مشکت کې اخته کوي ولی چې دا قوانین نو تر مخه اتل سکالا پورې ماشوم ګڼل کیږي بل خو دا آئین 25م اے ماده دا وایي چې تر 50 کلو نه 14 کلو پورې ماشوم ته د خامخه تعلیم ورکړي شي او دوی ته د مشکت اجازه ورنکړی شي زموږ په بجټ کې هم د لیبر ډپارټمنټ برخه ډیره کم وی بل دا چې په پاکستان کې جدید تحقیق نه ده شوی چې په ګوته کړی چې دا چایلډ لیبر اصل شمیرې سدي
په اسلام آباد کې د ماشومانو د مشکت ضد ادارې تر مخه د چایلډ لیبر کرش میرو د پاره د یونیسف په مرسته سروې روان کړي دي او ډیر زربا کرش میرې تر لاسه کړي
دا تاثر حسی ورکلی کی گی چی پا پاکستان کی دا چائلڈ لیبر شمیرے دیر زیادی دی که تاسو مشاہدہ وکلے نو دراصل مشقت کون کی ماشومان هغه ماشومان وی چی پا اوزگار وقت کی دخپل مور او پلار سر پا کار کے مرست کوی
پاکستان کې د ماشومانو د حکومت لپاره کارکونکو غیر دولتي سازمان ساحل ترمخه تیر کال په 2023 ماشومانو جنسي تیری شوی او په یو شمیر ماشومانو د تشدد پیښې هم رپورت شوې دي خو د ټولو خبرو نه به خبره مجاهد علي هله لري چې یو اوږدې مودې پورې مشکت نو ورستو بخپل کاروبار پیل کړی
کام سیکھ کے استاد
کله چې به زه د موټر سایکلو د رغونې استاد جوړ شم نو خپل کاروبار یا دکان به پرانسم چې په مستقبل کې زمونږ د کور نه ماشومان د مشکت په ځای د سکول مخه وکړي.
وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د کرکټ د نړیوال شلاوریز کپ د سیالیو په لړ کې نن د هند او امریکا لوبډلې په نیویارک مقابله کوي چې نتیجه یې د پاکستان لپاره هم اهمه ده. زموږ خبریال فضل الله هم د اوس د سکایپ د لارې له نیویارک نه را سره په پروګرام کې دی چې د لوبې په اړه تازه معلومات موږ سره شریکوي. فضل الله، په خیر راغلی، سره مشي
په خیر علي. مننه.
د لوبې وروستي جزئیات که موږ سره ور شریکوي.
داسې د څنګه چې تاسو پته ده د امریکا او د هندستان په نیویارک کې د نړیوال جام چې کوم دی د ټی 20 ورلد کپ دا غي لومبای لوبه د هندستان او د امریکا ترمنځ څنګه چې اوریدونکو کتونکو خبر دی چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اولنۍ لوبه شوه په ډیلس ټیکساس ښار کې، او هغه لوبه امریکا ګټلې وه پاکستان ته ماتې ورکړه. نن چې کوم لوبه روانه ده هغه د هندستان او د امریکا ترمنځ ده، او خلک کوم دغه ته په لیواله دي په انتظار دي چې دا لوبه به څوک ګټي. د دې لوبې چې کله پیل شو نو امریکا چې دی هغه اول نه بیټنګ وکړو، او یو سل لس رنزونه هغه جوړ کړی دي، اته وکټې د هغه پریوتې وي، او په هغه کې په شل اورونو کې چې دی هغه یو سل لس رنزونه جوړ کړی، او هندوستان ته د یو سل د ګټې لپاره د یو لس رنزونو هدف ورکړی دی. سو شی بیلوان چې ما کتل نو اویا بالونه پاتې وو، او پاغی کې د هندستان ته جدي د دوا او یا رنزون اوس بنور هم
او بالکل زبې تازه حال تاسو سره شریک ما تاسو او ریدونکو سره. 14 اوور ختم شوی دی د هند او لالو بروانه ده، درې وکټ یې لیدلې دي، او او اچارنز جوړ کړی دی، چلیر وشت بالا پاتې دی، او په دې چلیر وشت بالونو کې باید چلیر وشت رنز جوړ کی چې دا لوبه وګټي.
او نو با خوکی چې ډیره سخت لوب روانه ده، او د هندستان خو هم ډیر مضبوط تیم دی، او دغه سرکاري چې د امریکا چې کم تیم دی پاغه کې هم زیاتره ایتیایي وګړي دي، د هندستان د پاکستان د نورو سیمو سره تعلق لرون کی او مقامی ځایي خلک هم داغه نوی لوبغاړي دي. خو ښکاری دا چې هغه هم خپل خه مهنت کوي، او خټک ټایم د پاکستان تیم ته هم ورکړو، د هندستان تیم ته هم ورکړو. نو سوشل بوګي
ته پته لګي او دا خبره فضل الله صاحب دا ډیره مهمه ده. شدیدی لوبي نتیجه که څه هم یوه هندي بل امریکا د پاکستان ته کې شامل نه دی، په دې لوبه کې خود نتیجه پاکستان ته ډیره مهمه ده. کچیرته دا لوبه هند وګټي پاکستان ته به نتیجه څه وي، کچيري امریکا وګټي پاکستان ته به نتیجه څه وي. که امریکا دا لوبه وګټله بیا هم پاکستان بل پړاو ته یا سوپر 8 ته د وتلو چانس لري او کنه؟
دا خو به اوس د کرکټ بورډ چې کوم دی آی سی سی هغه به ټول رنز ریټ ته ګوري. یقینا دا خبره هم مهمه ده څنګه چې تاسو ویل، نو په دواړو په لوبو چې څومره د دواړو ټیمونو چې دي د دې ټولو به بیا رنز ریټ به راجمع کیږي. چې څومره هم دا په امریکا کې لوبي شوې دي د دې بیا پورا اکاؤنٹنگ کیږي، او د هغې نه پس بیا دا آی سی سی فیصله کوي د چا رنز ریټ په دې کې سیوا کېدو، نو د هغه ته به ګټه وځي، او د راتلونکي د ټورنمنټ چې کوم سیمی فائنل دی یا نور میچونه دي د هغې دپاره به څوک کوالیفای کوي، نو دا به بیا د دې میچ د رنز ریټ چې څوک لوبه وګټي نو د هغې نه به بیا مونږ په دې پوزیشن کې یو چې بیا به په دې باندې مونږ خبر وکړو چې څوک به د دې لوبې د دې ګټه او د دې فائده به د پاکستان ته رسي او نور ملکونو ته.
او البته دا راتلونکي میچ دی هغه د آیلند او د پاکستان په فلوریدا کې دی، چې هغه کې به هم زبال ته ما اوریدونکي او لیدونکي به د لوبې په اړه باندې د ورسوي جزئیاتونه خبر کړم. او هغه لوبه پاکستان ته حتمی ګټل دي کنه د بل پړاو نه هرو مرو پاته کیږي. بیا هم ډیر مننه، سلامات اوسې فضل الله سي.
مننه تاسو. مننه مننه.
ډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د قبایلی زلو یا پخوانی فاټا سره تعلق لرونکو ځوانانو او زده کوونکو په پیښور کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د انتظام لاندې د قبایلو ماخامی په نوم یو غونډه جوړه کړې ده. د داسې غونډو مقصد د تفریح نه علاوه نور څه دي؟ د جنگ زپلو قبایلی سیمو ځوانانو په دې اړه وی ډیوا ته د البته د وی ډیوا له خبريالې صادق قاسم شاه سره خپل خیالات داسې شریک کړي دي.
جی دا سے خدا چھے زمون قبیلی سے باقی وہ ہمولا دا سے دی چھے ان کا گیدرنگ کی گئے تو خلق رکھو سی اور یہ کلے محول جو سی جو گندہ چھو گئے خار دے خلق یہ پل نہ دوری وی اور یہ پل سرا نستے نوی نو مونگا ویلو چیرا سے یہ گیدرنگ ہو پیچھے نہیں کر سرا یہ سے ہم شو اور یہ اللہ حمد ہم
کو پروگرام مقصد بدا کے پروگرام مدیر وجہ دا پیچھے مہم مچھے قبائل دی او قبائل اکثر سٹوڈنٹان چھ مندے بپی خور کی پاتی چی گے پاسٹولو کی پاتی چی گے دا سٹلو واقعامی او دا سنگن دا قبائلو مخام ام دا دل خان پڑا پارا چھ دا پی کی دا مخامی رنگی چھ او خوشال چھ او زیب تر کوشش ہم دا دے چھ دل تزمیس اس دا مشاران راشی قبائلی مشرب چھ کم راشی دا کاغسی اسف عرب بلندی بزنس میدی اوارا شی اتنو مسائل واوری شورتادو مسائل واوری ومن د مغزمن د مسائل د هن کوم څه څه شو کی کاله په پانیمن کی هغه کاله په ټولې وطن دی هغه په سی بي سي په پشاور کې بي کې
نن الحمدلله ټول ځوانان راغلي د مقابله کتر مشران راغلي سټوډنټان راغلي د مخابي پروګرام دی په دې کې ډېر مختلف مشران خپل خبرې وکړي په امن باندې تعلیم باندې چې د وجهه باندې طریقې باندې نن په دې کې کومه خبره مې خبره وشوه د امن امن خبره مقصد و دا غره سره په قبایلی هرایکي کې په خپل کې امن وی بیا تعلیم وی بیا رسول وی بیا ترګي وی وګور ټول نه اول څه خپل امن د بر کوم بیا په تعلیم تعلیم مقصد دا لري تعلیم سره امن راځي خوشحالي راځي ترګي راځي مو خپل ځوانانو ته خپل سټوډنټانو ته دایم څه تعلیم وکوم تعلیم سره سره خپل هرایکي مستقبل د پر شو د پرم سوچ وکوم
ا ودا مردا د پیلي مقام او د پیلي مازی کر او د پیلي سار ته خدا سے قسمه ایکٹیویټیز نشه رسیدلې بهم د شانتی پوزېټیو میسز سره یو کول د پاره د شانتی په سټیز کې د شانتی په هغهونه ا دې کول پکار ا اتن خو زمنګا د قبایلی خلکو یو سپاپت یو کلچر دی او د قسمه ایکٹیویټیز کول ډیر پوزېټیو میسز سره کوي او یو د امن پیغام خوري.
دونکو تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ډیرو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو زموږ پروگرام په همدې ځای پای ته ورسیده. خو مخکې د غنه چې تاسو نه مخخه وکړو د کرکټ لوبي وروستي حال تاسو سره غواړم شریک کړم. په امریکا کې او په کاریبین ملکونو کې په شریکه توګه سکالې د شلاوریزو کرکټ لوبو نړیوال کپ سیالي روان دي او په دغه لړ کې نن په نیویارک کې د هند او امریکا کرکټ لوبډلې یو د بل سره مقابلې ته وتلې دي. البته په اول میدان کې هند په اتو وکټو سره وکړې شول چې په شل اورونو کې لوبي وکي یو سلس رنزونه جوړ کړي او امریکا او هند ته یې البته د امریکا د یو سلس رنزونه جوړ کړل او هند ته یو سلو یو لس هدف وټاکه. اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم نو هند په اتلسم اور کې دی، اتلسم اور پوره کوي، دیالس وکټي درې وکټي سوځیدلی، یو سلو شپک منډي جوړ کړي، یعنی یوازې صرف او صرف پنځه منډو ته ضرورت لري، هغه هم په دیالس بالونو کې. نو دا ښکاری چې دغه لوبه د هند لوبډلې ګټلې ده. په ډیرو کم شیبو کې به یې حتمی نتایج هم تاسو ته وویل شي. البته دا زموږ د دې مقام دروان شارو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړله، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مرشه.